د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پر مسلې د بحث لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. یوې پاکستانی منبع امریکا غږ ته وویل ښاغلی خلیلزاد پرون د دغه ملک د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د سولې پر مسلې غږېدلی دی. له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلی خلیلزاد د غونډې نور جزئیات تر اوسه نه دي خپره شوي. په سوریه کې د بشري حقوقو څار یوې ادارې ویل دی چې د سوریه په شمال لویدیځ ښار کې چې د ترکی پلوه یاغیانو په کنټرول کې دی د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 14 تنه وژلي دي او 20 څخه زیات زخمیان دي. دغه ډلې ویل دی چې دغه چاودنه د سوریه د شمالي ولایت الیپو ښار ازاز کې د یو جمعه تر څنګ سوي ده. په وژل شوو کسانو کې څلور ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې زیاتره خلکو د ماشان د لمانځه وروسته د جمعه ته څخه راوتل چې چاودنه سوي ده. تر اوسه نه ده معلومه چې برید چا کړی دی. د دې نه علاوه تېره ورځ د سوریې څخه یو بل راپور وایي چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې 10 تنه وژل سوي دي. د اسرایلو په برید کې په وژل شوو کسانو کې د سوریې سرتیري او بهرني جنګیالي هم شامل دي. د اسرایلو د پوځ اعلامیه وایي چې له سوریې څخه دوه توغندۍ د ګولان د اشغال شوو لوړو د هرمون په غرونو لګېدلي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د بریدونو په ځواب کې د اسرایلو الوتکو د ګولان په لوړو کې د سوریې د توپنچې کوي د څار او استخباراتو ځینې پوستي او هوایي پوځي تاسیسات هم په نښه کړي دي. په عراق کې به محکمې دوه فرانسویان چې د داعش غړي ول په اعدام محکوم کړي دي. تر اوسه په عراق کې نه فرانسویان د اعدام په سزا محکوم شوي دي. عراق د هغوی د شکنجه کولو ادعا هم رد کړي دي. د فرانسې حکومت ویل دي چې د عراق خودمختاري احترام کوي خو د اعدام د سزا مخالف دي. په عراق کې زرګونه کسان د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې سره د غړیتوب په شک بندیان دي. په دې جمله کې په سلګونو د بارنو هیوادونو اتباع هم دي. پرون زرګونو ملتپالو اسرایلیانو د الاقصا په معبد کې د بیت المقدس ورځ لمانځلی. اسرایلو دغه ښار په 1948 کال کې نیولی و. د اسرایلو ملتپالو په داسې حال کې دغه ورځ لمانځلې ده چې د مسلمانانو د روژې د رخصتۍ ورځ هم یو ځای راغلي. اسرایلی پولیس ویل دی دوی په همدې ساحه کې د مسلمانانو سره په شدید اخو ډبه مختصي وي. د اسرایلو د پولیس ویند ویل دی شاوخوا 3000 پولیس ځای پر ځای کړي دي. فلسطینیان د بیت المقدس ختیځ د خپل هیواد راتلونکي پایتخت ګڼي. اسرایلو همدغه ساحه د 1948 کال د جګړو په جریان کې ونیوله او تر اوسه په خپل کنټرول کې ساتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي متحده ایالات بې له قید او شرط نه د ایران سره د هغې د اټومي پروګرام په باب مذاکراتو لپاره چمتو دي او غواړي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه عمل پرې وکړي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
مایک پامپیو چې د شنبې په ورځ د اروپا او شمالي امریکا د اشرافو په یوه کلنۍ غونډه کې چې د بلډنزبرګ ګروپ په نوم یادیږي او د سویټزرلینډ د مونټریکس په ښار کې جوړه شوې وه وینا کوله. په دا غونډه کې مهم سیاسي شخصیتونه د استخباراتو دفاعي او اقتصادي چارو مسؤلین ګډون کوي. پامپیو په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات بېل کوم قید او شرط نه تیار دي چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب وغږېږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د شنبې پر ورځ اشارتن ویلو که واشنگتن د ایران په مقابل کې محترمانه رویه غوره کړي نو ممکن چې ایران ورسره مذاکرات ته کښېني. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه. سکالې د بحث موضوع د یو باثباته ستراتیژیکي نظم او نسق رامنځته کولو، د غونډې برخوالو په موجوده نړیوال سیستم او پر هغو سیاسي او نظامي تلفونو باندې سخت انتقادونه وکړل چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته جوړ شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قطر وایي سعودي عربستان د ایران په اړه د عربي ملکونو کومه بیړنۍ غونډه رابللې وه د هغوی په بیانیو اعتراض لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی ویل دي چې د عربي ملکونو هغه بیانونه چې په غونډه کې وړاندې سوي وو د روایتي طریقې سره سم نه وو. هغه دا خبرې د الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړي دي. د لیبیا ساحل ته نږدې یوه ښځه او یو ماشوم په سمندر کې ډوب سوي دي او 15 نور مهاجرین له هغه وروسته لادرکه سول چې یو کښتۍ ډوبه سوي ده او چارواکو ویل دي چې د دې کښتۍ انجن چاغلا کړی او له هغې له وجې دا کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوه. د لیبیا د ساحل ساتونکو ویان ایوب قاسم ویل دي چې 93 مهاجرین هغه مهال وژغورل سول چې یو کب نیونکي ساحل ساتونکو ته خبر ورکړ. دا خبر
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم، تاسو خبرونه واوریدل. زنسرانا یوسف زید درته د دې وخت د رپورټونو سره هرکلی وایم. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې سلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. خبریالی ناجی صافی رپورٹ شاری گلے.
پاکستان با پروانی جون میاشت کی دا افغان کډوالو د ستونزو د هواری په هدف د یوې سلور اړخیزی غونډه کوروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه سلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواری یو دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دغه ازادي رادیو ته وویل
در نشست چهار جانبه به خاطر دریافت راه
په دغه څلور اړخیز ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسیدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روان جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هواری شي.
دغه څلور اړخیز ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنی کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الګوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په سلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د وصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم د پاکستان
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د فاریاب نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوې دي. دوی وایي چې د لوږې تر څنګ ماشومان د صحي ستونزو سره هم مخامخ دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راغلی.
د مزار شریف ښار ته له فاریاب څخه په سلګونو هغه بې ځای شوې کورنۍ له لوږې او صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې په کلو کې جګړې وي او وسلوالو طالبانو یې له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي. دغه سلګونه کورنۍ د ښار غرب لور ته تر شنه اسمان او سوزند لمر لاندې د څادرو سورو ته اوسیږي. دوی وایي د تیرو 15 کالو خواري سکل وسلوالو ترې ولوټله. کورونه یې ړنګ شول او د کورنۍ غړي په جګړه کې ووژل شول، نو ځکه له سیمې راوتلي دي. یوه کورنۍ چې 40 تنه ښځې او ماشومان لري د یو تن تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. د دغې کورنۍ مشر ښځه وایي چې میړه یې په جګړه کې وژل شوی دی.
بیا نو جنگ ډیر سو سړی مې هم د لاسه ورکړ. بیا دغه ځای کې څخه رالو د دغه 4-5 نوړي مې راسره دي. بس نو زه خپله کونډه دلته ورسره یم. بس نو روزګار هم دغه نجلۍ مې خیاطي کوي. بس نو دا خیاطۍ ته ناستې ورته ګورو، نو که چا کالی راوي دغه به کوو. د اختر دپاره خو نو خدای پاک دې خپله مهربانه شي اورې. بالا نو موږ چې موږ دغه رازغاسو زرنجو تر پښې مایوانان هم لاندې شو. موږ هم دغه سړی چې مو د لاسه ورکړ ډیر په بد حاله سیاست په ډېر جګرخونه او په خواري راوتلو یوري بس نو طالبانو د دې خوښتلو حکومت د دې خوښتلو دا کوچنیان چې په مکتب کې واغه مکتب هم بار سره چپا سره ولاړ سره ویران سو موږ هم بار مجبور سو شپه ورځ به موږ کوچنیانو چې غوغي
دغه خلک چې له فاریاب څخه بي ځای شوی دي د سرې میشتې له خوایي سروي کیږي خو دوی وایي چې د مرستو تر رسیدو د خوراک څه نه لري د دغه کورنۍ یو بل میرمن تر تر پال او صادر لاندې د ژوند او د روژې د سختۍ په اړه د سیوي
نو مې هغه ماده یو درې میاشتې کېږي چې تقریبا دلته راغلی یو خو جنگونه او ژوند حالت نسبتا نه لږ شو ولې چې ټول ځای فاميلي او ځای وو خو دلته چې راغلی د جنگو د لاس کم کار نه سن نه نارینه او تاسو نه شو تاسو روشا خلاصه تاسو ته وایم چې بيخي په بعد دغه مو تیر کوي چې دا اوسم روشې ته د افطار نشې ده چې موږ تر سمادګی نه دني ولې اوس چې جنگ سو ګرد سره ګوښه ژوند نو په سختي تیریږي شې نه سو خوراکه شې نه لرو په روژي کې مور شې نه لرو چې خو دا یختنم را روان دی اریانه پاتې
د دغه بي ځای شول جملې څخه یو شمیر کورنۍ د تیر جمی پر وخت بیرته خپل سیمه ته په دې خاطر ستنې شوی چې د جمی پر وخت د یخ لامل د ماشومان د تلف کېدو ویرا درلوده له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د شبرغان فاریاب او شبرغان بلخ ترمنځ پر لوی لار ځای ځای وسلوال طالبان تلاشي کوي او له موټرو پیسې اخلي د سرک دواړو خواو ته وسلوالو په تیر نږدې وخت کې ځینې سیمې تر واک لاندې راوستې دي خو د بلخ چارواکي کله کله په سیمه کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبر هم ورکوي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سولې ولسی حرکت غړي چې د هلمند ولایت موسا کلا ولسوالۍ ته روان شوی وای هله لري چې د طالبانو او د سیمې د خلکو سره به وغږیږي او د سولې پاک له بور سره خبري وکړي د امریکا غږ همکار اشوک الله رحیمزوی د سولې د حرکت د ویاند او غړي بسم الله وطن دوست سره مرکه کړي او په لومړی سر کې موسا کلا ته د ورتګ د هدف پاک لترینه ته پوس کړي دي
د سولې ولسی حرکت غړو درش په مخ کې ل لشرګات څخه حرکت کړي دي په لار کې مول ولسونو سره کتلي دي ولسونه دردمند دي هغوی جګړو زپلې دي جګړو زیانی او مالی زیانونه ورته اړولې دي تیر شپه یعنی پرون ګرش تر ورسېدو پرون 15 بجې مو په ګرش کې له ولسونو سره غونډه درلوده په غونډه کې د اوربند او سولې اړوند خبرې وسپه د جګړې لشکيل اړخونو د اوربند او سولې جدي غښتنه وسوه
مننه وطن دوست صاحب دا معلومات شته دي چې الته به تاسو څومره وخت پر پاتې کیږي او هغه د چا سره چې تاسو ویني د ولسونو سره یا مثلا د طالبانو سره دغه سره مخکې مخکنه خبرې شوې دي
لار نه معلومه ده چې تر مساکلا پورې به څونه لار وي او بلدا چې تر مساکلا پورې کلیستا ولسونستا د پولیسونو پورې اړه لري چې موږ ته څونه وخت راکوي موږ له غوې سره څونه وخت پاتې جو بیا مساکلا بازار ته مال سيجو هل ته څونه وخت له ولسونو سره پاتې جو د ولسونو غشتنی او هیل څه دي ولسونو څه غواړي څونه غونډې زموږ لپاره نه لسی دا څه دي چې اوسې براند وینه نس کېدای کله چې موږ له هلمند څخه تر کابل پورې تلو هم ولسونو ته تلو له کابل تر بلخ پورې هم ولسونو ته لاړو له ولسونو سره پاتسپو پر ولسونو مژغ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده باید ولسونو منځګړی توب وکړي باید د جګړې لشکيل اړخونه وغواړي چې او افغان وژنه او وروژنه پاتې ورسوي همدارس چې وس له لشرګاز خمرکات کړې دي مساکلات زو هم ولسونو ته زو له ولسونو غواړو چې د جګړې لشکيل اړخونه د اوربند او سولې غښتنه وکړي ځکه چې تر ټولو زیات پر روانه جګړه کې ولسونه متضرر شوی دي یو خو خپل طالب له ولسه جوړ دي افغان سرتیر هم له ولسه جوړ دي بل خو خپل ولس متضرر دي په جګړه کې
وته د سپتا سویل چې تقریبا شاوخه څلوخت نفر یاستي چې مساقله ته روان شي ویاستي دا ټول د هلمند وسیدونکو دی او کډ افغانستان د نور سیمو خلک هم تاسو سره یوځای شي ودی
دا حرکت یو ملي حرکت دی په دې حرکت کې نږدې د هر ولایت وسیدونکو ستاسو د هر قوم وسیدونکو ستاسو د بیلګې په توګه پښتانه تاجک هزاره ازبک را سره ستاسو دا یو ملي حرکت دی. په دې حرکت کې د هرات، د بلخ، د بامیان، د غزنی، زابل، کندهار، هلمند او ترڅنګ ننګرهار او د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو زموږ سره ستا او په دغه کاروان کې زموږ سره ملدي.
مننه وطن دوه سپد وخت مو ژوندۍ اوسې کور ودان د خدای په امان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د بشر د حکومت ډلې د سوریې په شمال لویدیس کې د یاغي قواو لخوا د افرین په خار کې د ملکی خلکو په ضد د تشدد د زیاتوالي لکبل اندېښنې څرګند کړې. په مکړی دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
د محلي مطبوعاتو پر رپورټونو کې راغلي چې په تیر هفته کې یوې یاغي ډلې لسکلن ماشوم چې ناروغه هم و تختولې و. دغه ډلې د دغه ماشوم د خلاصولو په مقابل کې د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې وه، مګر کله چې د ماشوم کورنۍ دغه پیسې پیدا نه کړې شوې نو دغه یاغي ډلې دغه ماشوم قتل کړ. دغه شان پیښې کله چې ترکی فوز او د سوریې د یاغیانو متحد قواوو د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افرین ښار د کوردانو د وای پی جی د قواو نه ونیو په دوامدار ډول لیدل کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د بشر د حقوقو د عفې د نړیوالې ټولنې محلي مشر فلیپ نصیف وایي چې د افرین په ښار کې د خلکو د تختولو په مقابل کې د پیسو مطالبه دا ښار د اوسیدونکو ژوند ډیر سخت کړی دی. د افرین په ښار د ترکانو د فوز نه علاوه کم تر کمه 12 نورې یاغي ډلې کنټرول لري. د بشر د حقوقو ټولنو په دغه یاغي ډلو د بشریت په ضد د جنایتونو الزامونه لګولې دي. د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو یو مستقل هیئت د افرین د ښار د وضع په باب په خپل راپور کې ویلي دي چې دغه یاغي ډلو د افرین په ښار کې جنگي جنایتونه، د خلکو د تختولو، د ظالمانه سلوک نه علاوه خلک ډیر زیات شکنجه کړي هم دي. یوه ترکی ورځپاڼې لیکلي دي چې بغیر د محلي مطبوعاتو نه د افرین د ښار د پیښو په باب په تفصیل رپورټونه نه خپریږي. د ورځپاڼې مسؤل مدیر وایي چې د افرین د ښار د پیښو په باب نسبت د ادلیب د ښار په شان په تفصیل رپورټونه نه خپریږي او هم په خپل د ترکی په مطبوعاتو کې د افرین د ښار د پیښو په باب غلط معلومات خپریږي. د بشر د حقوقو د سارنې ویډل ویلي چې د دوی سره د 2013 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د هغو یاغي ډلو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوونو قضیې په باب اسناد شته دي چې په هغې کې په زور د خپلو کورونو د خلکو د شړلو پیښې هم شته دي. له بلې خوا د اسرائیلو د فوز یوه اعلامیه وایي چې د سوریې نه دوه توغندي د ګولان د اشغال شوو لوړو د هورمون په غرونو کې لګېدلي دي چې د هغې په جواب کې د اسرائیلو الوتکو د ګولان په لوړو کې د سوریې د توپچی قواو د سار او استخباراتي زنې پوستي او هوایي فوزي تاسیسات په نښه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د سوریې د بشري حقوقو د سار د ډلې د مسؤلینو له خولې لیکلي دي چې په هوایي بریدونو کې د سوریې درې سرتیري او و بهرني جنگیالي وژل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د یکشنبې پورس په چین باندې د تجارت په ارتباط انتقاد وکړ او د سویټزرلند نه غوښتل چې د جنایي شرکتونو سره په تجارت کولو کې د امنیتي پیشلتیا په باره کې باید محتاط اوسي. امریکا خبریالی ایسا بیلا کوکوګلی رپورټ شاله کله زامن محمد دې تل ولی
پامپی په بلوزونا کې د خپل سویسی انډوال ایګاز یو کاسه سره په ګډ مت په ټی کانفرنس کې خبرې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
there are other countries that seek to undermine the way that we do business. China is one such nation. Its ambitions are on full display here in Switzerland. Under the free trade agreement that went into force in 2013, China has gained an extensive presence here while denying Swiss companies the same access inside of China. As I've said before,
دا سنور هو د نشته د غواړي هغه طریقو ته تاوان ورسوي چې امریکا او سویټزرلند هغوی لمخه تجارت کوي. چین یو د دارنګ هوادونه ده. د چین جاتلبی دلته په سویټزرلند کې پوره څرګنده ده. د آزاد تجارت د موافقې لمخې چې په 2013 کال کې نافذه شوله، چین دلته پوره حضور پیدا کړ. په داسې حال کې چې د نن په چین کې سویسی شرکتونو ته عین امتیازات نه ورکول کېدل، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، امریکا په بین المللي اقتصاد کې د چین په برخې اخیستلو باندې خوشحاله ده، په داسې حال کې چې د مقرراتو لمخې عمل وکړي. مګر موږ خپل سویسی دوستان او انډیوالان تشویقوو په هغو امنیتي خطرونو پوه شي چې د چین د ډیرو اقتصادي فعالیتونو پورې تړلی دي، او موږ ورباندې په یو څه تفصیل سره خبرې وکړلې. پمپیو د شنبې په ورځ د سویټزرلند په مونت ریوکس کې د بلډنبرګ ګروپ د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون کړی و، او ځینو برخوالو په مکسیکو باندې د امریکا د تجارتي تعرفو د لګولو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې نړیوال مارکیټونه بې ثباته کوي او د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیاتي. د اروپا او شمالي امریکا نخبګان څلور ورځنۍ کلنۍ غونډه د سویس په تفریحي سیمه کې کوي چې په دې کې د سیاست، تجارت، دفاع او استخباراتو مهم شخصیتونه شامل دي. د روان کال موضوع ثابت ستراتیجیک نظم دی، او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لفاظه او پالیسۍ انتقاد کوونکي څرګندوي چې دوی د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته نظم او ائتلافونه چیلنج کوي. د ټرمپ ملاتړي ټینګار کوي بې له دې چې په دې فکر وشي څه به د نړیوال ستر قدرت لپاره ښه وي. په کلونو کلونو امریکا ته لږه توجه شوې ده، او دا ډیره ضرور ده چې وویل شي د هر څه نه دې مخکې امریکا وي. د لیمونت ریکاس قصر چې د جنیو جهیل ته مخامخ پروت دی، دروازو مخ ته ډله ډله مظاهره چیان راټول شوي وو چې په سوله ییزه توګه یې خپل مخالفت په پوسترونو سره څرګندوو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15. د امریکا د دفاع موقت وزیر پیټریک شناهن د شنګریلا په دفاعي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره سنگاپور ته تللی. په مخړی د رپورټ ته
د امریکا د دفاع موقت وزیر پات شانهان د خپل چینایي سیال سره له ملاقات نه مخکې چې د اړیکو په جوړېدو به خبرې وکړي خوشاله ښکارېده. خو شانهان د شنګریلا د کلنۍ دفاعي غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې امریکا به د چین چلند له پامه ونه غورځوي، چې په وینا یې د سیمې سوکالی ته ګواښ پېښ کړی.
دا د اختلافاتو خبره نه ده او نه هم د دیوال جوړولو خبره، بلکې دا د امنیت په اړه ده.
چین باندې تور دی چې د نورو هیوادونو پوځي او ملکی ټکنالوژي غلا کوي.
زما نه خوښېږي چې معنوي مالکیت غلا شي. زمونږ اصلي مسئلې د معنوي مالکیت غلا او سایبري بریدونه دي. ډېرې مهمې مسئلې دي چې مونږ باید ورته رسیدګي وکړو.
کارپوهان وایي چین د دغو غلاو له لارې د امریکا او چین د پوځي قابلیتونو ترمنځ مهم واټن کم کړی.
هغه برلاسی چې مونږ د سړې جګړې په مهال د چین او د لویدیځو هیوادونو په وړاندې درلود، د تل لپاره له منځه تللی دی.
او چین خپل پوځي قدرت له سرحدونو بهر خودلو ته دوام ورکوي. بیجینګ د چین په جنوبي اوبو کې ټاپو وزمې جوړې کړي او پکې درنې وسلې نصب کړي، څو په سیمه کې د مالکیت ادعاوې د نړیوال قانون په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي.
هغوی استدلال کوي چې دا دفاعي اقدام دی، خو دا له حد نه تیر اقدام دی.
په دې وروستیو کې امریکا د جاپان، هند او فلیپین سره د چین په جنوبي اوبو کې د نړیوالو غزمو د ډیریدو غوښتنه وکړه.
زه فکر کوم مونږ باید د دغو اختلافاتو په جزئیاتو باندې ځان خبر کړو. دا یوازې د چین او د امریکا ترمنځ اختلافات نه دي، دا د چین او نړۍ ترمنځ اختلافات دي.
د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د مخ په ډیریدونکو کړکیچ پاړه په سنگاپور کې د امریکا متحدین په بیساري توګه اندېښمن دي، او اکثره دا باور لري چې چین او امریکا باید په ګډه کار وکړي، کنه نو دوی به نړیوال سیستم د بی ثباتۍ سره مخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وای وکولې شول چې په هغه زرګونو خلکو باندې خواړه وویشي چې په یمن کې د جنگ له وجه بې کوره شوي دي او ځپل کیږي. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومندی د تلولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي له هغه وخت نه راپدې خوا چې څلور کاله په خوا په یمن کې کورنۍ جنگ ونښته، د لومړي ځل لپاره د افغانانو تر لاس لاندې نظامي زون نیم ته خواړه ورسول. د نیم ولایت د پایتخت سنا چې د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې د شمال ختیځ ته پروت دی او د سعودي عربستان د سرحد سره نږدې دی. د ډبلیو ایف پی نتا قاهروي ورحوسل نو وایي دوامدارو خبرو نتیجه ورکړه. دی وایي ډبلیو ایف پی او انډیوال سازمان یعنی اسلامي خیریه موسې تقریبا په 5000 تنو باندې خواړه وویشل چې د نیم په سیمه کې مقدمې جبهې سره اوسیږي. دی وایي دغو موسو د ویش په دوه مرکزونو کې د دوه میاشتو لپاره خواړه ویشلي دي. ورحوسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This is an important achievement for WFP, as the district has been a frontline conflict area which is very difficult to access, and that's since a long time. However, reports by NGOs working in NIM indicated some populations where hostilities are more intense had no access to the food distribution point.
Da da WP le pare yowa mohima kamyabi da zakay che da qasima da jang da muqaddami jabhe sara prata da che le der po khana urta wartak mushkil da da ghair dawlati musul raportun na che pnim ke kar kawe sargandigi da ha qasim khalq che halta jang azatwi da khwalo da wish markaz ta lar na le war husil wae balkha khabar da da che WP wakawla shulu pa kal ke da مریزل لپاره د هدایده د ولایت د رامي د خار په شاوخوا کې په بیوزلو ملکیانو باندې بشری مرستې وشي. د غیانو تر لاس لاندې د هدایده بندر لارې ټولې مهمې بشری مرستې رسول کېږي چې په دوی کې خواړه د سکولو پاکې اوبه درمل او طبي تجهیزات شامل دي. دغه سیمه د حوثي غیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ترمنځ په جنگ کې راګیره ده. ورحوسل نو وایي ډبلیو ایف پی د دوه میاشتو لپاره د خوړو او د څکلو پاکو اوبو راشن برابروي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق د روغتیا ساتنې پوهې آلات برابروي. دی وایي په جنگ کې شامل دواړو خواوو د ډبلیو ایف پی سره مرسته وکړه چې دغه سیمې ته داخل شي. ملګري ملتونه وایي یمن په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري ستونزه لري. بین المللي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې تقریبا 14 میلیونه خلک یا د هیواد نیمایي نفوس د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. ډبلیو ایف پی وایي په میاشت کې 10 میلیونو کسانو ته خواړه رسوي. دغه اداره وایي هیله لري چې شمیر 2 میلیونو ته ورجک شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نورستان د ولایت په خونځو کې د 12م ټولګي نه د فارغ شو نجونو ته د یو نیم چند شوه خلک او چارواکي ډیر خوشاله دي. تیر کال سه جنکی د 12م نه فارغه شوې دي، خو سه کال د یو نیم سلو ډیری د 12م جماعت نه فارغه شوې. زبی الله غازی رپورټ لري.
د نورستان د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد وای د تیر کال په پرتلې خوانځیو د فارغ جنکو تعداد یو نیم چند شوه او دا اوس په نورستان کې تر 14000 جنې خوانځې لولي.
څه د پاسه 14000 جنګیان موږ پولیس کې لرو مکتبونو کې. البته په 1499 کې تقریبا 100 کسان موږ فارغانی ورکړي وي. پاغو کې دې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت راغلی وو. بیا ځنې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه په 1499 کې تقریبا موږ 1025 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي.
هغه وایي په فارغون جنو کې نږدې ټولو یې کانکور امتحان ته نوملیکنه کړې او خبريالۍ شي نو لوړې زده کړې به وکړي. دا اوس د ټول نورستان په هیڅ خوانځي کې لسانسه خزینه خونکې نشته. د پوهنې رئیس وایي مخکینو کلونو کې یو څه ستونزې لرلې، خو سږنی کال د ټول نورستان په کچه هیڅ تړلې یا تر ګواښ لاندې خوانځې نه لري. دا اوس په ټول نورستان کې 204 لسخونځشته دی چې اله څلوي خوانې لري. په خوا طالبانو په ډیرو سیمو کې د جناکو لخوانځیو سره ستونزه لرله، خو چارواکي وایي حل شوی او تمه لري په نورستان کې د نوي پوهنتون په جوړېدو به راتلونکو څو کلونو کې د خزینه خوانکو ستونزه هواره شي او خوانځیو ته د جناکو ورتګ به ساره کېدی شي.
درنوردونکو دا زموږ خبرونه اوس د دری برخي همکاران استودیو ته راغلي دي. موږ ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.